ستړي مشهي د مشال ریډیو خبرونه تا وګیې په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې د مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې ز ونور شاته او هر کلی ویمه په دې غړې کې به په پښتونخوا کې د پولیو د نوي کیسونو داراز په صوبایي اسمبلی کې د زنې غړو لخوا هغه سرګندونه چې د امنیت حالات ډیر زیات خراب شوې دي نور ریپورتونه هم لرو او په دویمه نیمایي کې به نیخ په نیغه د مشال تر رڼا لاندې بحث او ری خورازي چې په سر کې د مجید بابر نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
سلیم شهی کړم به د مشال خبرونو سرټکی د پاکستان پوز وای پټول پاکستان کې د وسلوالو پر ضد 2500 عملیات تر سره شوې دي. پاکستان کې د ګوزن نور و ناروغان تشخیص شوې دي. ملالی یوسفزی یو بل نړیواله جایزه هم وګټله. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د پاکستانی پوز د مطبوعاتو د ادارې مشر جنرال عاصم باجوان په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویلي دي چې په ټول پاکستان کې د استخباراتي ادارو په مرسته د وسلوالو پر ضد 2500 عملیات ترسره شوي دي. د زیاته کړه دوائی پٹول ملک کے جکم عملیات کی گی پہاڑی کے استخباراتی اداروں د معلومات پر اساس 2500 عملیات تر سر شوی دی. پدیلر کے استخباراتی ادارے د امنیتی اداروں صوبائی حکومتوں سر پر رابطہ کی دی او کار کوي پدی کے گنش میں تر ہگر نی ولے شوی دی کم تر ہگر چ امنیتی اداروں سر مخامخ راغلی دی ہگوی وجلے شوی ہم دی
آمنا سامنا ہوا ہے وہاں.
عاصم باجوا زیاته کړه چې دا مهال په قبایلي سیمو کې میشتو وسوالو ډلو کې یوې سره هم د خبرو اترو یا جرګو له لارې د حکومت او یا پوز رابطه نشته او د هرې یوې وسوالې ډلې پر ضد بلا تفریق پوزي عملیات کامیاب سره روان دي او تر هغې به روان وي تر کومه چې د ټولو وسوالو ډلو جرړې نوي وستې شوي. پرون د پاکستان د محکمې صحت چارواکو د هیواد په لروبر کې د پولیو ګزڼ د وو نورو پیښو د مخې تراتلو خبر ورکړ. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال د محکمې صحت د ځایي چارواکو له خولې خبر راکوي چې په وو نوو پیښو کې 15 په خیبر پښتونخوا او 2 په قبایلي سیمو کې څارل شوي دي. په پاکستان کې د دغو وو نورو ماشومانو د ګزڼ پر رنځ د اخته کېدونه پس په دې رنځ د اخته ماشومانو ټوله شمېره 270 ته پورته شوه. د روغتیا نړیواله اداره وایي د نړۍ د پولیو د ټولو پیښو 80% په پاکستان کې مخې ته راغلي دي. همدارنګه په افغانستان او نایجیریا کې هم د پولیو پیښې سرل شوې دي. د کراچۍ ښار د پولیسو چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې بیګا د دې ښار په عایشه مندل سیمه کې ناسرګندو کسانو د شیعه مسلمانانو په یو امامبارګه د لاسي بم برید کړی چې په پایله کې یو ماشوم وژل شوی او د 15 مېرمنو په ګډون 9 کسان ژوبل شوي دي. د پولیسو چارواکي وایي د برید پر مهال په امام بارګه کې د محرم په حواله ځانګړي مراسم روان وو. د کراچۍ پولیس وایي له پیښې وروسته د لټون په عملیاتو کې یو شمېر کسان نیولي هم دي. د وسلوالو طالبانو حکیم الله محسود دلی د برید ذمهواري قبول کړی ده. افغان ولسمشر نن د بیجنګ په جنوا پوهنتون کې وینا وکړه او د افغانستان پرمختګ یې د ټولې سیمې په ګټه وباله. ولسمشر اشرف غنی احمدي تر ډیره په دې وینا کې اقتصادي مسایلو ته اشاره وکړه او وی ویل چې افغانستان د ایشیایي ملکونو د زړه حیثیت لري که دا هیواد د پرمختللي او سوکاله وي د ټولې سیمې لپاره ګټور تمامېدلی شي. ښاغلی احمدي وویل افغانستان لوی معدني ذخیرې په واک کې لري که د چین په کارخانو کې ترې کار واخیستل شي د دغه هیواد په پرمختګ کې ستر رول لوبولی شي. ولسمشر احمدي همداراز سیمه ییز سازمانونه هم یاد کړ او ویل چې له دې لارې به د سیمې د هیوادونو د همکارۍ په وړاندې پراته خنډونه له منځه لاړ شي. تمه ده ولسمشر احمدزی د چین له وزیر اعظم سره هم وګوري او له هغې وروسته به د چین د کمیونیست ګوند له مشر سره خبرې وکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د کابل په سرخی پل زندان کې سلګونو بندیانو له یوې اونۍ راهیسې د ډوډۍ نه خوړلو هړتال کړی دی. د سرخی پل د زندان یو شمېر بندیانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د هړتال کوونکو بندیانو شمېر شاوخوا 1400 کسانو ته رسیږي چې د ناسم چلند حقونو ته د نه پاملرنې او د ولسمشر د فرمانونو د نه عملي کېدو په خاطر دې کار ته اړ شوي دي. د افغانستان د زندانونو ریاست هم د دغو زندانیانو ستونزې تاییدوي او خو وایي چې د هوارولو لپاره یې هڅې چټکې شوي دي. تر دې پخوا هم په سرخی پل زندان او افغانستان په یو شمېر نورو جیلونو کې بندیانو د بیارویلو ستونزو له امله په ورته توګه نه د خوړلو هړتالونه کړي دي. د خیبر پښتونخوا د سوات سره تړاو لرونکي نوبل انعام یافته ملالی یوسفزی به نن د سویډن په سټاکهولم ښار کې د نړۍ یوه بله معتبره جایزه ترلاسه کړي. دغه جایزې ته د ماشومانو د نوبل د جایزې نوم ورکړل شوی او د ټولې نړۍ نه د ماشومانو د رایه پر اساس یو چاته ورکول کیږي. ملالہ یوسفزئی چې دا مهال 19 کلنه ده د نړۍ تر ټولو کم عمره پیغله ده چې په یو کال کې دننه د سولې نوبل جایزه او هم د ماشومانو لپاره نوبل جایزه خپلوي. د ماشومانو لپاره دا نړیواله جایزه د 2000 کال راهیسې ورکول کیږي او تر دې وړاندې نیلسن منډیلا، انا فرانک او کوفی انان ته هم دغه جایزه ورکړل شوې ده. په ایران کې د بشري حقوقو د وضعیت د څارلو لپاره ذمہوار د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي خبرداري ورکوي چې ایران کې د 500 سزاګانې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي احمد شهید وایي
of particular alarm is a surge in executions.
دی وای د خطر ځانګړي خبره ده چې په تیر یو کال کې د 500 سزاګانې زیاتې شوې لګ تر لګه 1225 کسان په دار ځړول شوي چې اته پکې کم عمر هم دي. نوموړی زیاتوي دغه شمېره ښایي چې په ایران کې دا ډول سزاګانې تر خطرناک کچې پورې زیاتې شوې دي. کوردنژاد شامی مشر صالح مسلم محمد وایي له عراق یو نیم سل پشمرګه جنګیالي پرون ترکی ته رسیدلي او د شام محاصره شوي ښار کوبني ته روان شوي. سعودي اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د جنګیزونکو ډلو سره یو ځای شي. تېره اونۍ د عراقي کوردستان سیمه ییز حکومت د یو نیم سل پشمرګه جنګیالو کوبني کې د ځای پر ځای کولو اجازه ورکړې وه. له څو نورو راهیسې د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ځواکونه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پټنځایونه پنخه کوي. او وروسته خبر ده چې د امریکا د دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو د عراق په انبار صوبه کې د پیراشوټونو په مټ محاصره شوي سنی مذهبه ډلې باندې مرستې غورځولي. په یاد سیمه کې حکومتي ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې جهادیانو په وړاندې په کمزوري حالت کې دي. د مشال د خبرونو پای اوس د موسم حال او د کرم صاحب د موږ همکار نه
نن د شورو په ورځ پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 103 روپی او 80 پیسې اغستل کیږي او په 103 روپی 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 103 روپی او 10 پیسې او په 103 روپی 50 پیسې. یو پاوند په 106 روپی او 10 پیسې او په 106 روپی 50 پیسې. عرب امارات درهم په 28 روپی او 25 روپی 25 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپی 10 پیسې او په 20 روپی 55 پیسې. او یو افغانۍ په روپی شپګاویا پیسې اغسل کیږي او په یو روپی اتاویا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیتو د محکمې په وینا راتلونکي 24 غنټو کې د ماښام نرستو په پیښور کې د نری باران امکان دی او په پنو کې هم د تیزو هواګانو سره د باران امکان موجود دی. د غرن کوټه کې به وریځي خوري وي او تیزي هواګانې به وي خو د باران امکان کم دی. لدی سربیره په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 24 بنو کې 28 او کوټه کې به 21 سانتي ګریډ وي.
مشال ریډیو ته واګی چې پکې مو د مجید بابر نه د خبرونو تفصیل اوریده او د موسم حال او د کرنسی وبای درته زمونږه همکار سراج ظهیر وړاندې کړی. په روانه خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل واوري. پاکستان کې د پولیو و نور کې سونه رېجستر شوې دي. د پولیو د مخنیوي د ادارې یو چارواکي وایي
ملکی خپل کوم کمپاینز او قدم په طریقه باندې ورته کېدل نو شاید چې دا څنګه شمیره نه ورته کېدل.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی د اپوزیشن ګوندونو غړي وای په دې صوبا کې د امنیت حالات خراب دي.
عوام خلک په پرېدا د صوبایي اسمبلی ممبران منستران هغه د دوه کورونه د بدیل کولو پر چی راغلي.
د خیبر پختونخوا موجوده حکومت د تیر حکومت لخوا په تعلیمي نظام کې شامل کړی شوی مواد لري کړی دي خو ماهرین دې ګام ته څنګه ګوري؟
تعلیم خو یو خپل ځان له یو فلسفه ده، ایديالوجي ده، نه چې هغه یو پولیټیکل بنیادونه باندې وي. چیرې خلک تل متاثر شي، دغه پارٹی مضبوط شي.
دا او ځنې نور رپورټونه هم لرو په دویمه نیمایي کې درته نیخ په نیغه د مشال تر رڼا لاندې بحث وړاندې کوو. مشال ریډیو سره اوسئ. مشال ریډیو ته غوږی چې هر ورځ یې تاسو د سحر نه بجو نه تر ماخام شپږو بجو پورې په پښتو ژبه اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی رپورټ. پاکستان کې د پولیو رنز نور وو کې سونه رېجستر شوې دي چې ورسره پاکستان کې ټوله شمیره 202 او 20 ته رسیدلې ده. په دغه شمیرو باندې د مرکزی وزیر اعظم میانواز شریف سلور واړو صوبو وزیر اعلیګانو ته هدایت لګلی دی چې په خپل صوبو کې د پولیو رانس د مخنیوي لپاره کوټلی گاونه پورته کړي. په دې حق لنور تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال سره ظاهر راکوي.
په اسلام آباد کې د صحت نړیوال ادارې WHO یو چارواکي محمد الیاس مشال ریډیو ته وویل چې تیر ورځ د پولیو دوه کیسونه په خیبر پختونخوا او 15 کیسونه په قبایلی سیمو کې مخې ته راغلي دي او لدې وروسته په قبایلی سیمو کې د پولیو رنز د ناروغانو شمیره 1300 په خیبر پختونخوا کې 600 په سیند کې 30 په بلوچستان کې وو او په پنجاب کې 33 رسیدلې ده. کله چې مشال ریډیو د دې رنز په زیاتېدو باندې د پولیو د اسیسټنټ ډایرکټر ډاکټر کلیم الله نه وپوښتل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سلور وانو صوبو اعلی وزیرانو ته خپل خط کې ویلي د پولی اورنز د اولس د صحت لپاره ډیر خطرناک دی او په اعلی وزیرانو یې زور ورکړی دی چې په فوري توګه دی خاکه تیار کړي او خپل صوبو کې دی د پولیو متاثر سیمې په ګوته کړي. کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د ماشومانو ډاکټر او د طبي چارو تجزیه کار ډاکټر نوران افریدی نه د دې رنز د نه قابو کېدو لړکې وپوښتل نو هغه وویل
د دې بنیادی وجہ دادا چې دوی په پولیو کمپین کې ولنټیر شامل وي او په هغه ولنټیر کې هغه کسان هم راشي چې دا وایي تعلیم هم نوي هغه ته دغه پولیو ویکسین په اړه کې څه انفارمیشن هم نوي هغه ته د پراپر ټمپریچر پته هم نوي د ډوز پته هم نوي نو د دې په وجہ باندې هغه اکټیویټیز خو شي او د پولیو کم مقصد چې دی هغه په صحیح توګه باندې سرته ونه رسیږي. حکومت له پکار دی چې د ولنټیر دا کنسپټ ختم کړي او نېشنل پروګرام لیډی هیلت ورکر چې دی دا په دې کمپین کې پوره توګه باندې شامل کی.
د ذکر ته چې په کال 2012 کې پټول ملک کې د پولیو 85 کیسونه په تیر کال کې 93 او دروان کال په لومړی لسو میاشتو کې د دې شمیره 220 ته ورسېده. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د پولیو د نوي کیسونو په اړه ریپورت مورید التا ایبولا ناروغي چې په افریقا ځنې هیوادونو کې راغلي ده او خلک یې ډیر متاثر کړي دي. په دنیا کې بیلابیل هیوادونه لګیا دي د دغه د مخنیوي او د خپل ځان د بشکولو لپاره ګامونه پورته کوي. د لړکه په پیښور کې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس یو برخه او د پیښور باچا خان هوایي ډګر کې ځنې ګامونه پورته کړل شوی د صحت د نړیوالې ادارې په مرسته باندې چې تفصیلي منته سراج ظهیر دی ریپورت کې راکوي.
د خیبر پختونخوا د هیلث سیکرټری ډاکټر افتاب احمد دورانی په مشرۍ کې د ایبولا وایرس نلګیدونکو ناروغي او د دې د علاج لپاره د ګامونو په لړ کې یو غونډه وشوه چې پکې د صحت محکمې د صحت نړیوالې ادارې یا WHO چارواکو نه علاوه د پیښور درې وڼو لوی هسپتالونو مشرانو ګډون وکړلو. دغه غونډه په خپل باندې د خیبر ټیچنګ هسپتال ویان فرحت خان مشال لیډو ته وویل چې د لړ کې په ایرپورټ او ټول هسپتالونو کې انتظامات شوي دي او بل دا چې دوی سره غټ همرسته د صحت نړیوال اداره یا WHO کوي.
په دې غونډه کې دا فیصله وشو چې په خبر کې باچا خان انټرنیشنل ایئرپورټ کې کوم مریضان راځي د بهر ملکونو نه دا غي د پاره د خپل تنظیمات شي. په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د لپاره ټول ځان مواد د جوړ کړو دا غي خپل اکټ سټاف دی په صدا کې مزید راشي یا د سکرین وشي نو د دې لپاره حیات آباد میډیکل هاسپټل چې یو کوکل هاسپټل کنسیډر شوی دی. کې WHO والا مین رول لري موږ څنګه کټ شي د دې کوم مغافت منشي یا مطلب در چې
دا خیبر ټیچنګ هسپتال چیف ایگزیکٹو یا مشر ډاکټر عنایت شاه روغانی وویل چې د دوی د هسپتال سلور کسان دا وخت په باچا خان نړیوال هوایي ډګر کې پړی وټې دي او تر سلور ورځې پورې به دوی دغلته کې خپل کار کوي.
یو ډاکټر یو پیرامیډیک او یو هیډ نرس کنه او دا چې کوم دی نو یو شفټ ساش پګونه تر ما دور سه پورې بل د دور نه تر شپک ما خام په دې کې فلایټ د شپې باندې راځي ان ما جن او بل چې کم دین دا سالو روز دا پار سالو روز زمون ندی بیا با دغه والد ایجنسی تل کې خود مونږ لکه ایزولیشن پرایویټ رومز په ایجنسی کې وارد دی
په باچا خان نړیوال هوای ډګر کې دغه تنظیمات کون کی ډاکټر جاوید مشال لیډو تو ویل چې د خیبر ټیچنګ هسپتال لیډی ریډینګ هسپتال او د حیات آباد میډیکل کمپلیکس نه د یو ډاکټر په شمول د دغه سلور کسانو ټیمونه به سلور ورځې په دوه دوه شفټونو کې کار کوي او ایرپورټ کې دوی ته پوره تنظیمات شوي دي او ځای ورته هم ورکړی دی
گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تا او پروونشل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تا تھری ہاسپٹل کے ٹی ایچ ایل آر ایچ ایچ ایم سی ہر ٹول ٹیم دلتا ڈپلوئے دے او غیلا پیس او کاؤنٹرز انٹرنیشنل ارائیول کے کمز کے اجان سے بان رازی اغا ول ورکڑے دیت ایبولا وائرس ڈیزیز مخ کے دیت ایبولا ہیمریجک فیور ویلو کنا چدا وینا اوز دا یو ڈیر فیٹل ڈیزیز دے زناورو کے او زناورو نبیا انسانانو تو خوری گی دا ایبولا وائرس ہم دا آلموسٹ دا ایڈز گنت دی نو ددی اوسا پوری علاج ہم نشتا ددی اوسا پوری ویکسین ہم نشتا
دا ڈاکٹرن پوینا ایبولا وائرس نہ لگی دن کی ناروغی کے دا انسان تب وی ددی پ بدن نرے نرے دانی وی دستونے ہم وی او کم کس چھ دا باہر ملک نہ یا پ خصوصو تو کا دہج ناراضی او دا علامات پ کی وی نو باید پ ایئرپورٹ کے یا پ ہسپتال کے دے خپل ٹیسٹونه وکړي کچھ چھ ددی پ وینا ددی ناروغی نہ علاج تے او نہ دارو نو باید ہر یو کس خپل احتیاط وکړي شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا پ میڈیم ویوز شپک سوا یبش د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو یو غړي ادعا کړی دا چې په صوبا کې او په خاص توګه په خبر خار کې د امنیت حالات ډیر خراب شوي او د عام ولس تر څنګه د صوبایي اسمبلی غړي او وزیرانو ته هم د بته چټۍ ملاویږي او د دوی نه بته اخیستل کیږي په دې حق له تفصیل ورو د خالد خان په ریپورت کې
دا نه په مخام خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام فی غړی مفتی سید جانان اول چې صوبایي حکومت د خلکو جن او مال ته تحفظ ورکولو کې پوره پوره ناکام شوی دی او د صوبې سرخار په خبر د خراب امنیتی وضع په سبب د نړۍ لس خارونو کې شمیرل شوی دی دا هنګونه د صوبایي اسمبلی غړی مفتی سید جانان د صوبې امن او امان حواله سره د التواء تحریک وړاندې کړو چې د عام باس لپاره منظور شو مفتی جانان اول چاغتا معلومه شوی دا چې دا خیبر پختونخوا د یو سو وزیرانو په شمول زنې د صوبایي اسمبلی غړو هم وسلوالو ته کلنګ او د سر ساتنې لپاره پیسې ورکوي جانان په خپل تحریک التوا کې دا خبره هم په ګوته کړه چې دا یو نړیوال راپور تر مخه پیښور د نړۍ په خطرناک خارونو کې شمار شوی دی او د دې ژوندۍ مثال دا دی چې پیښور هوایي ډګر باندې د مسافرو په الوتکو سو سو واره ډز شوی دی او دا هوایي ډګر اوس د شپې د پروازونو لپاره بند وی
تر دې حالت پورې چې پیښور ایئرپورټ درې ځلې بند کړل شو هغه ملزمینو هغه ملزمین فارغ کړل شول دا یو ویلو تر شپې په پروازونه نه راځي کاورات پرواز رچی رچی مو جان جوړه چې کی شپې و نه راځي هغه سره جناب سپیکر صاحب څومره خاله دونو روزګار هغه سره تړلې
مفتی جانان زیات کړه چې تیر یو کال کې د سړی تختونه کلنګ او خلکو وجن پیخ زیات شوې دي او صرف پیښور کې د سرکاري چارواکو او امنیتی ځواکونو د وجن شمیره د یو سل نه زیات شوې ده دا مفتی جانان د تحریک التوا په جواب کې د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر امتیاز شاهد اول چې د تیر کالونو په نسبت پیښور او د صوبې نورو برخو کې د امنیت وضع ښه شوې ده او د دوی حکومت هڅه کوي چې صوبه کې د امن او امان حالات نور هم خکلی خالد خان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه د مخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو دوه زره یو سلو دیرش دیار لزره پنځه سو اتیا پنځه لزره اووه سو شپېته او اووه زره اته سو اتیا کیلو هرتز اوریدلی شئ
مشال ریډیو ته غوږی د شمالي وزیرستان افغان پولیس ته نږدې شوال کې اوسیدونکي وایي ژوند یې ډېر د مشتبهتونو سره مخ دی او د خپلو کورونو نه بهر په غرونو کې ژوند کوي دغلتا بمباری هم وای چې دوی ته ځاني او مالی تاوانونه رسول دي. د دوی د مشکلاتو په اړه د ریپورت کې د عمر دراز نن ور حال ورو
د شوالو سیدون کې صابر خان د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وې په خپل سیمه کې د کورونا نه بهر دي او کورونا یې ډنګ پراته دي.
خپل وطن کښې په غري نه کوي دلمنځه اخو ته پرته یې سوړه ده او خپل کورینا چې کوم دي دا غړنګ شوي دي. خپل مېلې ته خو موږ تللی نه شي دا وړه ماشومان چې ووینې دا خلک ووینې چې کوم تکلیف ته او نشته د غر په غري نه کښې څه مال یې سوړه ده اوس خو د اوبره ټین دی نشته خوراکي مواد نه میلاویږي هر الیار په موږ باندې بند شوي دوکه د وڼه دوکه د غادو نشته د یوه الیار خلوصه کړو.
درویش وایي کله نه چې عملیات پیل شوي نو دوی د مشکل سره مخ شوي دي
او نشته نه د شوک انتظام شته نه د خوروک انتظام شته دوڼه یار مندر باندې دي د تاخیر یار مندر باندې دي نشته هېڅ قسم سهولات نشته په دا سردۍ کښې په دا غرینه کښې په تمدین کښې نشته یي.
په دې اړه مو چې کله بنو او میرانشاه کې د امنیتي ځواکونو اعلی چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالی نه شو. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو ته غوږیئ. د پېښور په کلیوالو سیمو کې څو ورځې وړاندې وسلوالو ځینې پرچیانې غورځولې دي چې پکې د ټنګ ټکور د محفلونو او داراز د ځینې نورو خبرو نه د منې کولو هدایات جاری کړی شوي دي. حکومت دې لپاره څه ګامونه پورته کړي دي په دې هکله زموږ همکار مجید بابر دا رپورټ برابر کړی.
سوره د مخکې د پېښور ښار نه بهر په کوهاټ روډ پرتو کلیوالو سیمو کې د ځایي ولس په وینا وسلوالو طالبانو د لیکلي شوي پرچو له لارې ولس ته خبرداری ورکړی دی چې ګیرې دې پرېږدي او په ودونو او خادو کې دې د ټنګ ټکور مجلسونه نه کوي. دا چې د طالبانو لخوا دغه پرچی په کومو کومو سیمو کې ویشلی شوي دي د بادیزو کلي د امن لښکر مشر آصف خان مشال ریډیو ته په دې اړه وویل.
کلی مې شه په سړیزو کښې مسیزو کښې پرچو کښې ځای لیکلي دي که نه چې ګیرې به هم پرېږدی یا او شر ته به درسته مې مونله به هم دی یا په کلي کښې به نه تماشې یا نه به ډولکي نه به رباب کښې نه به څوک ټي وي دغه کوي یا ټیلی نه لګوئ که نه او پیسې به هم را کوئ یا کور سر پیسو نه یي او چې څوک پیسې نه را کوئ او چا زموږ خلاف ټوپک یې را اخېستې وي امن کمیټۍ کښې وو یا دغه کښې وو نو حال به ډېر خراب وي چا کله پرېښو چا ګیرې پرېښوي.
په دې اړه مو چې د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د یادو سیمو نه د صوبایي اسمبلۍ غړي فضل الهي نه وپوښتل چې صوبایي حکومت د طالبانو لخوا ځایي ولس ته د دغې خبرداری په لړ کې څه کوي او که نه نو نوموړی وایي.
زما هم شکر الحمدلله ګیره شته دی الحمدلله زم پېنځه واړه وخته موسم الحمدلله زم حرام او حلال پېژنم الحمدلله زم په واده کښې چې زمونږ په کوم خاندان کښې تنګ ته کور یو دغې هغه واده ته نه ځم. موږ خو دا وایو چې اصلاح په کار ده دا وایو چې کوم مرض دی د هغې علاج په کار دی نه به دا پرچیانې وي نه به بیا د هر یو قانون به وي.
د پېښور په کلیوالو سیمو کې د طالبانو لخوا د دا ډول پرچیانو د ویشلو په اړه مو چې کله د پېښور د پولیسو مشر نجیب الرحمن نه وپوښتل چې د طالبانو لخوا د دې کمپاین نه دا ثابتېږي چې په پېښور کې طالبانایزیشن مخ په زیاتېدو دی نو نجیب الرحمن وایي.
نه داسې هیڅ خبره نشته نه خو دلته طالبانایزیشن مخ په زیاتېدو دی او نه داسې څه خبره ده. بنیادي خبره دا ده چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. تر کومه چې دا عملیات نو شروع شوي نو طالبان هم خاموش وو. څنګه چې عملیات شروع شو نو پېښور کې پرچیانې ویشل شروع شوې. بله دا چې د پېښور د کلیوالو سیمو امنیتي وضع په تېرو کلونو کې ډېره خرابه وه خو د پېښور د پولیسو لخوا په دغه سیمو کې د امنیت ټینګولو نه پس کومه لویه پېښه نه ده شوې. ګنې مخکې به هره دویمه ورځ یوه پېښه کېده او تر کومه چې د پرچیانو تعلق دی نو دلته ځای په ځای چاپخانې دي. څوک نه څوک دا ډول حرکتونه کوي چې کله یې ښځو ته د کور د بهر نوتو خبرداری وي او کله بله څه خبره. خو موږ سره ولس په دې لړ کې هیڅ مرسته نه کوي.
خو په پېښور کې کارپوه او خبریال عقیل یوسفزی بیا د پېښور د پولیسو د مشر نجیب الرحمن سره متفق نه ښکاري او زیاتوي چې د پېښور ښار سره سره په ګیر چاپېره کلیوالو سیمو کې د وسلوالو طالبانو اثر ورځ په ورځ پیاوړی کېږي.
د هغه اپریشن هم صوبایي حکومت لا تعلقه دی او مونږ دا هم ویلی شو چې د هغه اپریشن نه زمونږ وفاقي حکومت چې دی هغه هم لا تعلقه دی. باندې داسې اطلاعات هم میلاویږي چې دا کوم چې زمونږ رنګ روډ دی په دې باندې د ماخوتن د لسو بجو نه بعد د پېښور خلک چې دي یا د خوشا د حیات آباد خلک هغوی پې سفر نشي کولی. دغه رنګ یې د مونږ چې کوم کوهاټ روډ ورته وایو هلته کې هم دغه صورت حال وي، بلکې عملا خو هلته کې تقریبا د تېر یو کال نه د شپې باقاعده طالبان یا د لشکر اسلام خلک یا داسې نور ایلیمنټس چې دي هغه باقاعده په بسونو کې په نورو ګاډو کې ګشتونه کوي.
کارپو عقیل یوسفزی وایي چې په پېښور کې په خاصه توګه په ټوله خیبر پښتونخوا کې په عامه توګه د واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا د طالبان نو پاړه د نرم رویې له امله هم طالبانایزیشن ورس پورس زیاتیږي.
دا مشال ریډیو دا مشال ریډیو ته غواګی په داسې حال کې چې پاکستان کې راتل سمایني بدلون تر مخه د نورو یو شمیر وزارتونو تر څنګه د تعلیم وزارت هم سوبو ته سپارل شوی. د خیبر پښتونخوا په خوانی حکومت په تعلیمي نصاب کې ځینې اصلاحات کړي وو چې موجوده صوبایي حکومت وایي دا متنازع دی او پکې بدلون کوي. پښتنه دا ده چې آیا د یو ملک په تعلیمي نصاب کې بدلون به د سیاسي اجنډې مطابق کیږي او کنا د نوي کول او وطن د پرمختګ پر رڼا کې به ترسره کیږي؟ په دې حق له یو تفصیلی ریپورت لرو د یوې لنډې دمې پاس. د خیبر پښتونخوا واکمن جماعت اسلامي او تحریک انصاف ګوندونو د صوبې د تعلیمي نصاب نازنې برخه ایستلې او ویلې دي چې تیر صوبایي حکومت په نصاب کې متنازع بدلونونه کړی وو. بلخوا تیر حکومت وایي چې د وړاندنی نصاب له وجې نوې کول د خپل تاریخ او کلتور نه بې خبره ساتل کېده چې په نتیجه کې یې د ځوانانو سخت ریزی ته د مایله کېدلو اندېښنه وه. دا راز موجوده او تیر شوی دواړه حکومتونو ویلي چې دا عمل یې د آئین پر رڼا کې ترسره کړی دی. پښتنه دا ده چې آیا تعلیمي نصاب هم د سیاسي اثر رسوخ لپاره استعمالیږي او که څنګه؟ پېښور یونیورسيټي کې د تعلیم او تحقیق د ادارې پخواني مشر ډاکټر وزیم خان په دې حق کوي.
تعلیم خو یو خپل ځان له یو فلسفه ده، ایديالوجي ده. هغه ایديالوجي او هغه فلسفه په تعلیم کې شامله وي او د خلکو ته نه فائدہ وی نه چې هغه یو پولیټیکل بنیادونه باندې وی. دغه شان دغه کې د یو دغه شرقي د پروپاګاندا لپاره چې هر خلک ته متاثر شي او ډیر په سوچ دا کوي چې هر غنه په دغه سيزونو با طالب علم او خلک په کتابونو کې دا وین دغه نه ډیر متاثر شي، دغه پارٹی مضبوط شي او خلک په دې پارٹی کې شرکتو کې یا دغه نام نمود به پیدا شي.
بلخوا د تعلیم په خوانی صوبایي وزیر او ماهر تعلیم معراج همایون خان وای که څه هم حکومت په نصاب تعلیم کې د وخت د تقاضو مطابق د بدلون اختیار لري، خو یو سیاسي ګوند هم د حق نه لري چې خپل نظر په ټولنه او نوي کول مسلط کړي.
دا بالکل غلط دی، دا بالکل غلط دی. از ما څنګه وایي چې موږ لپاره فکر خبره ده چې یو بندي هغه منیسټر یا هغه د ټیکس بک بورډ مشر شي یا د کریکولم مشر شي یا پارٹی او هغه وی زمونږ را سوچ کې بل چا سوچ کې دا خو څه دی نه ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کې کوم کنسلټنټس کوم مشران دي د پاره کې نو لیدي چې کوم ګوریزم غني صاحب ګوري او یا کتابونه پرنٹ کوي هغه دا دغه کار دی او هغه تر بالکل چیر چان دي هغه نه اور کار تاسو څه مطلب دا د مقصد څه دی ګول څه دی چې دا نصاب زموږ د سټوډنټس وای نه د دې بار رزلټ سره او دي تاسو خو بل هغه کون کنه چې نه ای نه دا په کوي دا نه خو دا ته خو دا د
دا چې دا یو هیواد تعلیمي نصاب څنګه په کار دی او په کې بدلون څه ډول مناسب وي. د خیبر پښتونخوا د تعلیمي نصاب د کتابونو د بورډ په خوانی مشر او د تعلیم ماهر ډاکټر فضل رحیم مروت په دې حق لوي
زنا ونه لا زنا پارټي لا څوک دا غواړي چې دې کې مونږه تبدیلی راولو لا زنا او باسو زنا شی په کې واچو چې کوم څه نه سي اچي توګه باندې چول را او باسل نه دی پکا، بلکې دا کامي او لوکل علاقائی اور سرا اور سرا بین المللی سطح باندھے چکم بدلون راغلے دے لا بدلون کی گی اگر تو اسی سنا پہ نظر کے ساتھ پکار بھی چکم چینج راضی کم بدلون راضی سوال دا دے چہرا منگا جنگی جنونیت اگر سی سنا اس امن طرف ترا تک دے اس ترقی طرف ترا تک دے اس پرمختک طرف ترا تک دے اس ڈیموکریسی طرف ترا تک دے.
د تعلیم ماهرین په دې خبره متفق دي چې په کار ده په هیواد کې تعلیمي نظام له هر ډول سیاسي مداخلې نه آزاد وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګر دي مکمل خاطر
افغانان څو غړي به شک چوي
ډیر سخت راغلي تیر یا هر څه کې
څه مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرش په د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته غوږی د رواني غړې نیمای ته رسیدلی یو درنګ شیبه کې سلورنیمه بجې کې دن کې دی د سلورنیمه بجو باندې به تاسو ته زمونږ همکار مجید بابر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي او د دې نه پاس تر تا د مشال تر رڼا لاندې بحث لرو.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتو د ادارې مشر جنرال احسن باجوا نن په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویلي چې په ټول پاکستان کې د استخباراتي ادارو په مرسته د وسوالو پر ضد 2500 عملیات ترسره شوي دي. پرون د پاکستان د محکمې سیاست چارواکو د هیواد په لروبر کې د پولیو یا ګوزندو نورو پیښو د مخې تراتلو خبر ورکړ. د کراچۍ ښار د پولیسو چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې بېګا د دې ښار پای شمنزل سیمه کې ناڅرګندو کسانو د شیعه مسلمانانو په یوه امام بارګاه د لاسي بم برید کړی چې په پایله کې یوه ماشومه وژل شوې او د پنځو مېرمنو په ګډون نهه کسان ژوبل شوي دي. افغان ولسمشر نن د بیجنګ په ژنوا پوهنتون کې وینا وکړه او د افغانستان په پرمختګ یې د ټولې سیمې په ګټه وباله. ولسمشر اشرف غني احمدي تر ډېره په دې وینا کې اقتصادي مسایلو ته اشاره وکړه او ویل چې افغانستان د شیعه ملکونو د زړه حیثیت لري که دا هېواد پرمختګ او سوکالوي د ټولې سیمې لپاره ګټور تمامېدلی شي. د کابل په سرخی پل زندان کې سلګونو بندیانو له یوې اونۍ راهیسې د ډوډۍ نه خوړلو هلتال کړی. د سرخی پل د زندان یو شمېر بندیانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د هلتال کوونکو بندیانو شمېر شاوخوا 1400 کسانو ته رسیږي. د خیبر پختونخوا د سوات سره تړاو لرونکي نوبل انعام یافته ملاله یوسفزی بنن د سویډن په سټاکهوم ښار کې د نړۍ یوه بله معتبره جایزه ترلاسه کړې. دغې جایزې ته د ماشومانو د نوبل د جایزې نوم ورکړل شوی. په ایران کې د بشري حقونو د وضع د څارلو لپاره ځموار د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي خبرداری ورکوي چې ایران کې د 500 صداګانې زیاتې شوې دي. کورد نژاد شامی مشر صالح مسلم محمد وای د عراق یو نیم سل پښمرګه جنگیالي پر ترکیه ته رسیدلی او د شام محاصره شوی ښار کوبنی ته روان شو.
دا و مجید بابر چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د مشال ترنا لاندې بحث. د دې بحث کوربه دی عبدالحی کاکړ.
د مشال ترنا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. لکه څنګه تاسو خبر یاست، افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی د چین په سفر دی او هلته د هغه هیواد له مشرانو سره په دوه اړخیزه چارو خبرې اترې کړې دي. په واکه تراتلو سمدستي وروسته د ډاکټر اشرف غنی د لومړی بهرنی سفر دی چې د دې لپاره چین غوره کړی دی. چین د نړۍ لستر اقتصادي هیوادونو څخه دی. د دې ترڅنګ خپل د امریکا د پاکستان افغانستان لپاره ځانګړي استازي ډین فیلډ پاکستان ته تللی او لاغه وروسته د چین سفر کوي. په داسې حال کې چې د امریکا د افغانستان او پاکستان لپاره ځانګړي استازي د چین سفر کوي او د ډاکټر اشرف غنی احمد زهم په چین کې دی، د پښتنه راپورټ کې چې آیا چین په سیمه کې د افغانستان په تیروي د افغانستان په اړه کوم داسې ګامونه پورته کولای شي یا سیاسي یا اقتصادي چې هغه په سیمه کې او په تیروي په افغانستان کې ثبات راوستلای شي. دا ورسره تړلې نور پښتني د مشال تر رڼا لاندې بحث کې چېړو. را سره مېلمانه به وي له کابل څخه د سیاسي چارو کارپوه یونس فکر صاحب او دا شان له اسلام آباد څخه د پاکستان د فوج په خانه بریګیډیر نصیر صاحب. دا تاسو دواړو مېلمنو ته هرکلی وایم. بریگیڈیر صاحب اجازه را کی زب اول فخر صاحب تور سما او فخر صاحب تاسو لومړی پښتنه زما دا چې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د چین سفر ستاسو په فکر باندې په یو میاشت کې د نن علاده د چوکي باندې چې دای ښنستې دی او لومړی سفر دی او د چین تزي د خپل څومره زیات ارزښت لري ستاسو په نظر کې کنه یو عادي سفر دی؟
زه تا تر تاسو ته تاسو ګران ملنو او اوریدونکو ته خپل سلام او وړاندې کوم.
مننه.
او بل دا چې ډاکټر صاحب اشرف غنی چین د خپل بارني سفر د لومړي سفر پای انتخاب ته خو عربستان کې د اجو مراو هغه خو انانوي رابطه ورسره لرو. زه فکر کوم چین ته اشرف غنی اهمیت ورکوي په دې چې د یوې خوا د پاکستان سره ښه اړیکې لري او د بلې خوا خپل چین هم د افراطي اسلامي ډلو تر تعدید لاندې دي او د بلې خوا څخه چین یو مخ پر وده هیواد دی. زه فکر کوم هغه پوتنسیل او امکانات چې د چین سره د افغانستان د اقتصاد په وده د ملي حاکمیت په تامین د یووالي په ساتلو کې نو زه فکر کوم د بېځایه دا سفر نه دی انتخاب کړي او نتیجه انداده چې څلور قراردادونه دوی سره امضا کړل او چې دا به په آینده کې د یو ستراتیژیک ملګري هیواد پایز باندې د مناسبات ورسره ساتي. موږ افغانان دلته په کابل کې هم دې سفر ته په ښه سترګه ګورو او امید لرو.
سم مننه یونس فکر صاحب. تاسو ته راځم برګیډیر صاحب. تاسو فکر صاحب واوري دی پاکستان له چین سره ښه اړیکې لري. تاسو که په دغه تناظر کې ورته وګورئ نو تاسو په خیال باندې د پاکستان لپاره که د چین او افغانستان اقتصادي او سیاسي اړیکې ډېرې پیاوړې کړي نو پاکستان دې ته په شسترګه ګوري کنه لږ به ویره احساسوي؟
سومره پوری چې د پاکستان تعلق ته او چین په خطه کې یو لوی ملک ته یو ډیر اثر رسوخ لري او خصوصا د پاکستان د طرفه هغوی ته وړاندې امریکې ته وړاندې کېدل او امریکې ته د هغوی تعارف کول او د هغې نه علاوه په ډیرو دفاعي سطحو باندې او په اقتصادي سطحو باندې پاکستان سره ډیره ملګرتیا کړې ده که هغه سفارتي سطح ده او که هغه اقتصادی ده. په دغه لړ کې چې وګوري نو وړاندې دا خبره ډیره په زور سره وړاندې شوې وه چې چین د دې خطې د خوشحالۍ لپاره د سوکالۍ لپاره او د دې د امن لپاره ډیر کردار ادا کولی شي او هغه کردار کې د پاکستان هم حصه ده او هغه چې وګواړي نو افغانستان ګاونډي ملک دی او په هغې کې د چین کو اقتصادي طور ملګرتیا کېدلی بل طرف کا سفارتی طور او د سیکیورټی د طرف نه دا وی مرکزته کولی هغه د چین د دې لپاره تیارول او هغه په دې باندې راضی کول چیرې افغانستان کې کم کشالی را پیخی دي هغه نه امریکا وسوتون کې دا او د دې خطې امن او چین ته زیات دغه دې نږدې او د چین د زیات مفاداتو کې نو دا کوم اقتصادي لارې چې کوم جوړېدل د پاکستان سره نو په دې کې یو حل دامو چې دا به موږ د افغانستان په لار باندې تړو سنټرال ایشیا ان کار ریجن چې کوم دی کوم ایشیایي ریپبلکس چې کوم دی نو دا غي د پاره هم دغه لارې استعمالولو. بل طرف ته چې کوم راهدارانې دی او کومې چې پاکستان کوم د ټریډ د سمندر په لار باندې کومه تګ را تګ دی هغه د چین د پارم کولاول او د افغانستان د پارم کولاول او د هغې د پاره رابطې او سړکونه جوړول او نو دغه هم په دې کې شامل و. او بل طرف ته چین دې خطه کې هله راتللی شي چې خطه کې امن وي او دا امن د پاره د افغانستان کردار د پاکستان کردار او د دوی دواړو جوړښت ډیر ضروری دی. نو دې وخت کې چې اشرف غنی کومه دوره کوي نو دغه دوره یقیني ده چې په دې مل د دې موجوده حالاتو کې ډیر لوی حیثیت لري ډیر اهمیت لري او دغه د پاکستان دا غواړي چې لکه څنګه چې امریکې سره د چین جوړښت شوی وو داسې افغانستان سره دی د چین داسې جوړو خوشي چې یو خواته خو ګاونډیم دی او بل طرف ته د امن امان مسله ده او اقتصادي طور هم دا مرسته غواړي، نو دغه پاکستان په دې کې ډېر مدد کولی شي.
سمه ده بریګیډیر صاحب، ډېر مننه. دلته غفور لیوال صاحب د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه دی، له هغه سره هم یو ریکارډ سوی مرکه کړې وه. له هغه څخه به واورو چې د هغه په نظر کې د دې سفر ارزښت څه دی، نو بیا به فکر صاحب ته راسي. راسو د لیوال صاحب په دې اړه باندې دا وایي.
سیاسی امنیتی پلاوه چین په دې وختونو کې بیا هم له دوو جهتونو څخه د افغانستان اهمیت ته متوجه دی. یو په سینکیانګ ایالت کې د هغو اورپکو ډلو د تړاو په خاطر چې د افغانستان په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د جګړې سره لري، او لږ تر لږه هغوی هم په پاکستان کې پټ دي. او دوهم اړخ هم دا دی چې د امریکې د متحده ایالاتو ناټو د حضور مسئله هم په افغانستان کې داسه چې د سیمې د ثبات لپاره په دې برخه کې چین ځانګړي اندېښنې شاید ولري، او لږ تر لږه د یو ملګري د سیاسي اقتصادي شریک په توګه افغانستان خپل اهمیت د چین لپاره ورځ تر بلې د امنیتي لحاظ هم زیاتوي.
نو غفور لیوال یونس فکر صاحب، بریګیډیر صاحب تاسو دواړو دا هم واورېدل چې لیوال صاحب ودې ته اشاره وکړه، غفور لیوال صاحب چې سینکیانګ صوبه کې چې کملته اسلامي اروپا کې دی. یونس فکر صاحب تاسو هم یادونه وکړه، یعنی په دې تناظر کې که وکتل سي چین یقیناً اندېښنه لري، او دا وایي چې دغه ټول اروپا کې چې دی د پاکستان په قبایلي سیمو کې دی چېرته چې اوس فوجي اپریشن هم روان دی. نو کله دا فکر په افغانستان کې څومره کارپوهان مجاورو، هغه دا وایي چې چین د پاکستان ډیر نږدې هیواد دی، نو کولای سي پر پاکستان نفوذ وکړي چې د افغان طالبان او د اصولې جوړي او د ته سره جوړ کړي. دلته پښتنه دا ده چې چین کچرته په سینکیان کې خپل پاکستان دې ته نسی جوړولای، یا پاکستان په دې کامیاب سوی نه دی چې چین ته دا ضمانت ورکړي چې په سینکیان کې به نور څه نه کیږي، خو اوس هم د دې پیښ روان دي. نو افغانان په دې دومره افغانستان کې څنګه توکو کولای سي چې چین به بیا پاکستان دې ته تیار کړي، یا پاکستان به دې ته تیار سي چې هلته بیا سوله راسي؟
فکر کوم چې د چین او پاکستان مناسبات مطلب آشنایی ده. هغه دا چې چین پاکستان چین ته د ان په برابر کې ضرورت لري، او چین پاکستان ته د ان په برابر کې. ولې دوی خصوصا چین دومره نفوس نه لري پر پاکستانیانو، خصوصا استخباراتو باندې، کوم شی چې دوی د خپل ملي امنیت لپاره او منطقوي سیاست لپاره په لاره چولې دي دا مخه ونیسي. دغه خبره چې تاسو هم وکړلې چې کله چې چین ته واضح معلومیږي چې د سینکیانګ ایالت افراطي اسلامي ډلې او اشخاص په آزادو قبایلو کې روزل کیږي، او هغه یا د پاکستان د چترال داسې لوړ وروزي، او یا داسې د پاکستان د افغانستان د خوا راوزي، زه فکر کوم اصلا خبره خدا ده چې افغانستان علاقمندي دا لري چې د چین د صنعت او امکاناتو څخه د افغانستان د اقتصادي بنسټونو د ودې لپاره استفاده وکړي، او بل دا امکانات چین ته برابر کړي. تاسو در معلومه ده چې د چین پالیسي دا ده چې په بین المللي معزلونو کې، لکه چې امریکایانو د یو ورځې د مخه هم وویل چې دونه اکټیو برخه نه اخلي، مصرف نه کوي، ولې په تجارت کې بیا کله چې غربي نړۍ او بینلمللي ټولنه زمینه مساعد کې دوی واغه جنګزه ده. ایتوپیا ته مې دي چې اومه مواد، نفت، تیل، معدني مواد دي راواخلي، ولې د چین صنعت ضرورت ورته لري.
یعنی پر تجارت زیات زور وی، پر ځای د دې چې د نړۍ څخه د مرستو مالی ضرورت وی، هغه کې بیا ځان پښاینی ولي وی او نور کې.
بله،
تاسو خبره مکمله.
زموږ مشر زه فکر کوم چې د اقتصادي پروګرام لري د دې علاقه د پبینلي کاکر صاحب مناسبات کې داسې چې مناسبات د قانوني چې کوي یو واته چې شور کوي کې چې پرغو دې تشویق کې چې تاسو سره مرسته وکړي. موږ چې ته په خپل معدنو کې څه غواړو وند وکولې سو، د یو څه ضرورت لري، د یو څه ضرورت لري، د کرومایت ته، د اوسپنې ته ضرورت لري،
د خپل سنت لپاره کوم چین تشویق کړای شو چې د زموږ په ماډینو کې د ماډینو پر ایستلو پروسس کې ونډه واخلي او په شرایطو باندې نو هغه دي چې په برابر کې تدریجي د چین وزنه د دې سبب هم کیږي چې پاکستان یو فشار احساس کړي چې په هغه مناطقو کې چې چینایان معدن راباسي یا په مجموع کې لارې او د اوسپنې لارې چې راوځي دلته نو ورپکې ځانمرګي راوانست کوي ولې د چین منافع په خطر کې اچوي.
سمه ده.
چې موږ امید لرو د بلې خوا چین موږ ته یو خطر هم دی. یو خطر یې دا دی چې بل یو کمونیستي هېواد دی، د یو واحد ګوند د خوا اداره کېږي او ځینې وختونه علاقمندي لري چې خپل ایدیالوژیکي مسایل دلته مطرح کړي. د بلې خوا د ده کالي موږ ته ډېر تاوان لري کله که موږ داسې تجارت د چین سره وکړو چې د خوراکي مواد، کالي، د ساختماني مواد، نور توکي زموږ صنعت رشد نسي کولی، د چین د نرخ په برابر کې رقابت نسي کولی. د نن موږ باید چین په صنعت کې راګډ کړو او تماس وکړو چې چین زموږ صنایع را تقویه کړي. ما صنعت راوړو نه کالي. په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې چین په دغه کې دی په داسې زموږ سره په راکړه ورکړو معامله کې کوم ځای کې چې د ګټه ده را سره کوي، په کوم ځای کې چې ګټه نه دني کوي. اوس نو زموږ ډیپلوماسي باید دا وي چې د بلې خوا څخه نکتال چې د مخ په بیان کې توجه وکړي چې دستي امریکایي خاص استازي د پاکستان او افغانستان لپاره ولاړی پاکستان ته دا خپل یو معنا لري چې امریکایي علاقه نه لري چې څنګه نږدې شي او په افغانستان کې نفوذ وکړي او غوړه برخه ولري. د بلې خوا تاسو ولیدل چې کله چې د اشرف غني سفر اعلان شو امریکایي تجارانو علاقه ډېر ژر څرګنده کړه. د نورو اروپایي هیوادو تجارانو ته وویل چې راکړي په افغانستان کې
زخم په افغانستان کې ډیر خلک دي د خوشبونه دي چې چین پر پاکستان اثر او نفوذ کولای شي چې طالبان یا پاکستان د سولې په عمل کې مرسته له افغانستان سره وکړای شي. نو زما پښتنه دا و چې یعنی بل طرف ته خپل چین سینکیانګ کې مسله ور پیښه ده، پاکستان دومره اثر او نفوذ کوم لري خو بیا هم کامیاب شوی نه دی چې په خپل سیمه کې امنیت راولي. نو بیا دا دومره غټ دغه کې څنګه کولای شي ستاسو خپل د باندې څه نظر دی؟
څومره پورې چې د چین تعلق ته وغوي چې کله خپل تحفظات په ډیره خاموشی سره او ډیر په رموز رموز کې پاکستان ته خوده دي، هغه یقین خبره چې دا غوي اوسه تحفظات د سینکیان بارکی دي او د غور بارکی دي او د دغه جنا د قبایلی علاقو کې زمینه دا غوي نخې نخانی چې سوخ کار شوی دي. نو پاږي کې هغه دا غنی چې را دلته د بارنی فوجونه راغلي دي، په دې کې به دا سد هند لاسته سد بارنی فوجونه لاسته سو داسې دلې جوړی شوی دي چې هغه د سرحداتو تحفظ تحفظ نه لري او هغه یو قسم لا چې کوم دا غوي نظریاتي جنگ دی، نو هغه جنگ د چین دغه صوبې ته یا نورې سو ته هم خوري دلې شي او دا چې قسمه تحفظات هغه واقعي د ښکارا کړی دي. لیکن پاکستان دا غي بارا کې چې
یعنی تاسو په
پاکستان کې کوم اپریشن ضربې
یا بریګیډر سي
هغه باندې عمل وکړي.
نو بخښنه غواړم، ما وی چې تاسو په خیال باندې کچن چرته نسی ختمولای په خپل هیواد کې پاکستان باندې اثر او نفوذ کولري هم، خو یعنی پاکستان باندې دا اثر او نفوذ کولای شي چې په افغانستان کې خپل پالیسی بدله کړي؟ تاسو خپل تجربه څه ده؟
او یقیني خبره ده چې هغه یو داسې طاقت کې او داسې ملک ته چې پاکستان دا غوي ډیره مرستم کوي او مننن کوي او په دغه مننه کې د پاکستان مخه او د چین مخه او چین مونږ ته چې څومره معلومه ده دا غواړي چې افغانستان کې د امن راشي، خو امن به په داسې طریقه راشي چې باغی کې دی یو فریق ناراضه نه دي. په دې چې کوم ناراضه کیږي نو د هغه چین دی هغه پاکستان دی، نو دا غي د وجه نه دا غي اثرات التخیجی هغه وایي کنه چې ګوندی د پامن وی نو ستا کور به پامن باندې وی نو چینم تاسو سرحد ملاو دی او د پاکستان سره ملاو دی نو پاکستان نه هر وخت دا غوښتنه کوي چې افغانستان کې په هره طریقه باندې امن راوستلی شي که هغه د طالبانو راضي کول وي که هغه افغانستان سره په امن کې مرسته کول دي او که هغه د چین څخه خدمات په دې کې حاصلول غواړي نو د هغې دپاره چین د هر وخت پاکستان ته دا په سیاسي په سفارتي سطح باندې هم وایي او په سیکورټي سطح باندې هم د دوی دغه مرسته کوي او بل طرف ته دا هم غواړي چې د دې علاقې نه دې مطلب دی چې بهرني قوتونه وځي نو کېدای شي چې بیا دا دوی د خپلو مسلو ته په خپله پام شي او زیات پکې فعال شي او د دې هغه خبرو مخنیوی وکړي چې کوم دی کې غیر استحکام راوستی دی چې زما څه چین چینانو ټینګ ټینګ سره د هغوی مشرانو سره خبرې شوې دي دلته د درې سیمینارونو کې نو هغوی کې دا خبره هغوی ډېره په دغه سره واضحه کړې وه چې موږ پاکستان نه دا تمه لرو چې دې خطه کې چې د که هغه افغانستان دی که هغه پاکستان دی دې دواړو کې چې امن وي نو هغه امن زمونږ امن دی او هغه موږ خپل اقتصادي ترقي لرو نه چې د پاکستان لرو یا د افغانستان لرو په دې چې دا زمونږ ګوانډین دي او ګوانډین چې زمونږ خوشاله دي او په امن کې وي نو موږ به په امن
سمه د بریګیډیر سمه د بریګیډیر صاحب ډېره مننه غفور لیوال صاحب بیا واورو چې کوم ریکارډ سوی مرکم سر کړی ولا هغه بیا براسو یونس فکر صاحب ته غفور لیوال صاحب زه خدا پښتنه سوی و چې په افغانستان کې د چین شکیلته به خپل غربي هیوادونه یا نور وادونه څومره اندیشمن کې او خپل چین کومي ګټیل تلري
د چین اقتصادي اهمیت افغانستان ته ډېر زیات دی او هغه مفهوم چې موږ له سیاسي ستراتیژیکو یا ستراتیژیکو سیاسي اړیکو څخه اخیستلی شو لکه څنګه چې د افغانستان مناسبات امریکا سره دي یا هم له ناټو غړو هیوادونو سره دي تر دغه بریده پورې سیاسي ستراتیژیک مناسبات له چین سره نشي جوړېدای او دغه لپاره ځانګړي دلایل دي نه ښایي چې د چین سره مناسبات داسې شي چې د امریکا د متحده ایالاتو یا د غرب متحدینو وپاري په خپل د ډاکټر اشرف غني احمدزي سیاسي صلاحیتونه د دې اجازه دیوان کې ځکه چې دا په دې پوهېږي تر هر بل چا او د افغانستان تر هر بل سیاسي مشره د ډېرو سیاسي حالاتو باندې ښه پوهېدلی شي دوهمه مسله دا ده چې موږ د امنیتي تړون د لاسلیک نه وروسته زمانه کې واقع یو همدا اوس د امریکا له متحده ایالاتو او ناټو غړو سره دا په خپل په دې معنا چې اوس نو موږ په یو بل حقوقي تعریف کې واقع یو د خپلو
داو غفور لیوال سیب یونس فکر سیب بار غفور لیوال سیب خپل خبر وکه او خپل نظر ورکی تاسو څخه یعنی زما بدل ته پښتنه دا وی چې یعنی ډاکټر اشرف غنی چې د یو اقتصاد په پټوګ باندې روزل سوی ټول ژوند په دې کې کار کړی د کیریر دادی د مسلک دادی او افغانستان چې یو ډیر لو سیاسي مسله ده د اقتصاد او د دې ټولو ترڅنګ نو او چین چې کوم دی هغه زیاتره وخت کې په اقتصادي برخه کې ډیر زیات لیواله کار وکي نو ډاکټر اشرف غنی د یعنی په سیاسي په اقتصادي اړه باندې ساسو په خیال باندې دومره صلاحیت لري چې چین دومره په افغانستان کې شکیل کې چې هغه مجبورن بیا و سیاسي او امنیتي چارو ته مجبور وي چې ډیر پام وکړي
زه فکر کوم چې چین د هند په برابر کې د یو رقابت په خاطر باندې د افغانستان سره د مناسباتو ساتل غواړي ولې چین په پیژې چې افغانستان د امنیتي تړون په امضا د امریکایانو سره او ناتو سره دا د ناتو د باندې د یو متحد پایس دا غربی نړۍ وجود لري او غربی نړۍ زموږ د متحدین به خوند ورنکي اجازه به ورنکي چې چین په افغانستان کې دومره نفوذ ولري چې د افغانستان اقتصاد کنټرول کړي
او په زیربناو باندې تاثیر ولري. چین ځکه عام دي تاسو ته در معلومه ده که څام چین د غربي نړۍ د کمپنۍ په برابر کې د عینک د کان قرارداد وګټي، مګر دا دي زړه نازړه دي، کارونه بند او ماتل پرېښي دي، او د قرارداد پر بای باندې چې دا چې اشرف غني وکړی سي په دې سفر کې آیا دوی دې ته واچي چې راځي پر معدن کار شروع کړي. ولې دوی د افغانستان د امنیت حالاتو ته ګوري چې څوک یې ور برابر کړي، نه دا چې دوی هم په دې کې چې افغانستان امن وي، افغانستان کې ثبات راشي، دې کې مصرف او سرمایه ګذاري نه کوي لکه عادي تاسو چې ولیدل. او د بلې خوا څخه لکه تاسو چې وویل، پاکستان او چین هغه مطلب آشنایي لري چې تر هغو چې د کشمیر په مسله کې چین د پاکستان حمایت کوي صلاح ورکوي. ولې د پاکستان پر منطقي سیاست باندې چین هیڅ نه و اغیزه نه شي کولی، هغه دا چې پاکستان او استخبارات یې علاقمند دي چې د دغه اورپکو څخه د خپل منطقي سیاست پایز په افغانستان کې په هند کې استفاده وکړي. دا تاثیر چین پر پاکستان نشي درلودی. نو ځکه موږ سیاسي خلک او زموږ مشران باید دې ته متوجه شي چې د خپل غربي متحدینو د اندېښنو بادر نظر داشت چین په خپل اقتصاد کې دومره راشکیل کو چې وکړای شو خپل بنسټونه او زیربناوي په تقویه کو، او دوی هغه اقتصادي ګټې چې لري هغه د افغانستان څخه په لاس راوړي. ولې غیر کنټرول شد تر هغو چې موږ موازنه په خپلو غربي متحدینو سره په مشوره ونکو، طبیعي ده زموږ لوی تمویل کننده دا اوس زموږ شپېته فیصده ملي بودیجه مو غربیان او غربي نړۍ را تمویلوي. چین هیڅ نه کوي په دې کې بنان موږ که هغه د لاسه ورکړو د دې په برابر کې دا به لوی خطر وي. نو زه فکر کوم ډاکټر صاحب اشرف غني باید په دې پوه وي او پوه سړی دي. چین هڅول د عینک د معدن د استخراج دپاره د لارو ایستلو دپاره دا څه کار ده؟ ولې که چین سره تجارت رواج کړو او چین زموږ پر صنعت ماشینري راتلانه کړي او فابریکی جوړې نکو بیا هم چین مستخطر ده.
سمه ده فکر صاحب، ډېره مننه. بریګیډیر صاحب، که فرض کړي تاسو خو ډېره زیاته بهرحال تجربه لري د پاکستان او چین په تعلقاتو کې، یعنی که فرض کړي چې د افغانستان او پاکستان په مقابل کې چین ته یو خوښه ورکړل سي، کوم هیواد سره تاسو به ډیر ځی یا راحت احساسوي؟ نو تاسو په خیال باندې به کوم هیواد د چین په خپل بهرنی تګلارې کې فوقیت ولري، لومړیتوب به ولري؟ او بالکل د پاکستان او افغانستان په مقابله کې به د چین د پاره کم هیواد تفوقیت وي؟
او د چین چې څومره پوری پالیسی ده، نو هغه اقتصادي عمل هغوی وړاندې کړی دی او د سفارتي زور سره هغوی د فوج یا سیکیورټي تعلق رسته کړی دی. نو څو پوری چې د افغانستان او د پاکستان تعلق دی، نو چین دواړو ته او تقریبا چې په هغه نظر کې ګوري چې د سره پاکستان سره کوئی تعلق جوړ دی او د پاکستان د وجې نه ګرم اوبو ته هم رسېدلی شي او تجارت یې ډېر اوږدېدلی شي او خورېدلی شي. څو پورې چې د افغانستان تعلق دی، نو افغانستان سنټرل ایشیا چې کومه ده د هغې په نړۍ د هغې په زور سره د دې یو اهمیت دی، او چین دا غواړي چې موږ اقتصادي لحاظ سره هر یو ملک سره دومره وړاندې شو چې بیا هغه ملک مجبور وي چې موږ سره تجارتي تعلقات او سفارتي تعلقات په ښه توګه باندې شړي. او په هغې کې چې افغانستان چې کوم دی، د هغې نه یو دا هم هیله لري چې یاره زمونږ په مغربي چین کې یا صوبه کې چې کوم غیر استحکام راځي، هسې نه چې د هغې جړې افغانستان ته
فریبی یا پاکستان قبایلی متفریبی نداغی ده کتکول ده پارا هم چین غاڑی چی
اقتصادی
طور دا پدی نرائی که دیر زور سر داخل شی دوارو سر یو قسم لا برابرائی سطبانی تعلقات ساتل غاڑی
مننه دیر برگیدر سی
دا کتاوان نا
مننه برگیدر سی وقت ختم سو بخشن غاڑم بہرحال برگیدر نظیر سی ستاسو او یونس فکر سی ستاسو دیر مننه سی دا مشال ترنالا لاندی بحث کم برخواقستا تاسو دوارو تا اجازه در کم